قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مزاج ملند او زمانور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د صدی رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په پایل کې خبرونه، پکتیکا ولایت ته د افغانستان د حکومت د اجرایوي رئیس د سفر حال او په کابل کې د نننۍ چاودنې تازه جزئیات درکوو. له خبرونو شروع کوو. حمیده عثمان هارون د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
نن سهار د کابل په شپږم امنیتي اوزا کې د ملي اردو د ځواکونو په موټر چاودنه شوې. بریتانیا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ او خپل ټول فاتح عسکر د افغانستان له جنوب څخه وایستل. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړه. پورا خبرونه واوري. په کابل کې نن سهار د ملي اردو د ځواکونو پر یو موټر چاودنه شوې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی ازادۍ راډیو ته ویل چاودنه د سهار په 2 بجو د کابل په شپږم امنیتي اوزه کې د ملي اردو د ځواکونو په یو موټر شوې چې شپږ تنه یې ټپیان کړي دي. تر دې دمه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیسته. بریتانیا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ او خپل ټول پاتې عسکر د افغانستان له جنوب څخه وایستل. د دوشنبه په ورځ د بریتانیا د شایي هوایي ځواک د پوځیانو په ویاړ د کندهار هوایي اډه کې د مخخي مراسم جوړ شو. د بریتانیا دفاع وزیر په یو بیان کې ویلي، د بریتانیا واستوال ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د خپل عملیاتو په بشپړولو ویاړي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې 453 تنه انګلیس عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. انګلیس پوځیان به په 2015 میلادي کال کې د افغانستان پوځي اکاډمۍ کې د افغان افسرانو د روزنې چارې څاري او د افغان ځواکونو پر روزنه کې به مرسته کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ دا منلې چې په کابل کې د تیر ورځې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. دغه چاودنه تیر ورځ له غرمې مخکې د کابل په نهم حوزه کې د امریکایي ځواکونو پر موټر وشوه. دوه امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې یو وژل شوی امریکایي افسر او بل د امریکا د پوځ سرتیری و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د ځانوژنې عملې د قربانیانو د کورنیو لغړو او خپلوانو سره په یحیی خیل کې وکتل او هغوی ته یې ډاډګیدنه ورکړه. ښاغلی عبدالله دا یو وحشیانه عمل وباله او زیاته کړه چې دا د افغانستان له بېګناه خلکو سره دښمني ده. له دې مخکې جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې دغو کوچنیانو پوښتنه کړې وه چې په دغه وحشیانه عمل کې ټپیان شي او د درملنې پاره کابل ته انتقال شوی دی. د افغانستان ملي امنیت وایي دا خونړۍ حمله حقانی شبکې کړې و. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړه. جمهور رئیس اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې ویل هیګل خپل دنده پای ته رسولې او د دل لپاره دا مناسب وخت و چې خپل خدمت سرته ورسوي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه، اتشپېته کلن هیګل د امریکا د دفاع په وزیرانو کې یو نمونه ده. د ویل د بل دفاع وزیر د ټاکل کېدو تر وخته به هیګل دندې ته دوام ورکړي. هیګل چې په ویتنام کې جنگیدل افسر او سناتورو په خبرو کې ویل، د اوباما اداري دفاع وزارت او امریکا د ثبات او امنیت پر لور په یوې قوي لارې برابر کړي دي. هیګل په داسې حال کې استعفا وکړه چې امریکایي سیاستوالو په افغانستان کې د متحده ایالاتو په پوځي عملیاتو او دغه راز په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو د عملیاتو په اړه انتقادونه زیات کړي دي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه سلا شول چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 میلادي کال جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونه شو کړی چې د نومبر د 24 ټاکلې نیټې پورې یو معامله وکړي. دا دوهم ځل دی چې د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د 12 کلن لانجې د ختمولو لپاره د خبرو وروستۍ نیټه غځول کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویل، خبرې چې د نومبر په 13 پیل شوې وې فاصلې لنډې کړي. د تهران او د نړۍ د سترو طاقتونو دریزونه یې نږدې کړي دي. روحانی د ایران ملي ټلویزیون ته ویل، نړۍ له ایراني استازو سره له مذاکرو پرته بله لار نه لري. ژیروی او کنا وخته د مذاکرو په نتیجه کې به ورسته تړون رامنځته کیږي. د دوشنبه پورس په ویانا کې د خبرو او غونډې په ورسته لحظو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپا مونډویل ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو چې غواړي د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي د خبرو په ورستي پړاو کې ځینې مهم پرمختګونه وکړل. هامونډویل مذاکره کوونکي به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې یو مقدماتي تړون برابر کړي او د دسمبر میاشت کې ممکن پرې خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل په خبرو کې رښتینی او مهمه پرمختګ شوی و، خو په دریزونو کې لا هم د مخالفت مهم ټکي پاتې و. د خبریالان ته ویل دا چې موږ خبرې وغځولې دا به اسانه خبرې نه وي، خبرې سختې دي او سختې به پاتې وي. جان کیری ویل په ایران به بندیزونه نور کم نشي. له عراق څخه راپورونه وایي د بغداد په شمال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې یوه مارکیټ ته نږدې د موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوی دي. امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي د دوشنبه د ورځې دا چاودنه چې شهاب سیمه کې وشوه لږ تر لږه شل کسان پکې ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. او وروستی خبر دا چې پولیسو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو مشکوک وسله وال ونیوه او د ځان وژنې بمونو جوړولو مواد هم ورڅخه نیولي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي یو مشکوک وسله وال اپارا مارکیټ ته نږدې نیولی دی. دغه چارواکي چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې دا هم ویلي چې دا کس د جنوبي وزیرستان دی او له ځان سره یې دوه لاسي بمونه، خلاصوونکي وسایل، د ځان وژنې د واسکټ بټنه، بطرۍ، لاینونه او چاودیدونکي مواد هم انتقالول. د اسلام آباد پارا مارکیټ سری ساحې ته نږدې او د ګڼې ګوڼې سیمه ده. په دې ساحه کې مهمې حکومتي ودانۍ او سفارتونه هم پراته دي. د پولیسو چارواکو ویلي د نورو مشکوکو د نیولو هڅې هم روانې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کی. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه زموږ نور ریپورتونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې 14 شوې ده. د دې چاودنې حال درکو. همدارنګه مو پکتیکا ولایت ته د افغان حکومت د اجرایوي رئیس له سفره خبرو. د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. نسیم شفق د ازادي رادیو خبریال نننۍ چاودنه چې په کابل ښار کې شوې ده تعقیب کړې. هم د اوسره سره د تلیفون په تماس کې دی له کابل نه. نسیم شفق سار دې په خیر خبرونې ته ستړی مشي. ریپورټونه مو ترلاسه کړي دي چې نن په کابل ښار کې یو بل چاودنه شوې ده. د دې چاودنې جزئیات کاوریدونکو ته وایي.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار شاوخوا 2 بجې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند خاجنور سیمه کې د سړک غاړې د ماین چاودنه شوې. البته د ملي اردو د سرتیرو پر موټر د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې چاودنه کې د ملي اردو شپږ سرتیري ټپیان شوې دي. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د دا ډول حملو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو اخیسته.
نسیم شفق په دې ورستیو کې په افغانستان کې د چاودنو څپه په یو ناڅاپي توګه زیاته شوې ده. وړم ورځ د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالي د یو خونړی برید شاهد وا چې په لسګونو کسان، ماشومان، عام خلک پکې وژل شول، په لسګونو نور ټپیان شول. او د کابل خارم تقریبا په تیرو 2 اونیو کې په پرله پسې توګه د چاودنو او بمی بریدونو او ځانوژونکو حملو شاهد دی. عام خلک په کابل او نورو ښارونو کې څه فکر کوي، څه وایي دغه چاودنو په اړه، او حکومتي چارواکي د څه تدابیرو خبره کوي؟ دوی څه وایي چې دغه چاودنو د مخنیوي لپاره څه اقدامات لري؟
بله لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله پرون هم د کابل په ښار کې په 9 امنیتي حوزه کې قابل بای سیمه کې چاودنه وسوه چې دوه ملکیان ټپیان کړل، او ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې دوه بهرنیان هم پکې وزل شول. او دغه راز د پکتیکا او په مجموع کې په تیرو 2 اونیو کې په یوازې په کابل کې تر اتو ډیری انتحاری عملی او چاودنی سوی دی، او دا په مجموع کې خلک سخت اندېښمن کړي دي. او دغه راز د افغانستان په نورو سیمو کې هم ورته وسلوالي او انتحاری عملی او چاودنی سوی دی، او خلک سخت اندېښمن دي. په تیره په کابل ښار کې او خلک په امنیتي ځواکونو باندې انتقاد کوي چې دوی هغه تدابیر چې لازم دي که څه هم تدابیر خسته ول دوی نه دي توانېدل چې دغه حمله مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه او امنیتي مسؤلین هم وایي چې دوی تلاش کوي، هڅې پیل کړي دي او هڅې کوي چې د دغه حمله مخه ونیسي، او دوی وایي چې د ډیرو حمله مخه هم نیولې ده ولې بیا هم دغه حمله کیږي. او دا ګوندې امنیتي کارشناسان وایي چې دا یو ډول تاکتیک دی چې وسلوالو مخالفینو ورته مخه کړې ده او کوشش کوي چې په دې ډول امنیتي ځواکونه چیلنج کړي او امنیتي ځواکونو ته ستونزه جوړه کړي او په مجموع کې هغوی تر انتقاد لاندې راولي. ولې څه شی چې مهم دی؟ هغه دا چې د خلکو سختې اندېښنې راپارولې دي.
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو ناوري و موریدل چې نن په کابل ښار کې 14 شوه دا او په دې 14 کې یو شمیر کسان ټپیان شوی دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا اوس د یو نامعلوم ځای ازادي رادیو ته په ټلیفون کې دا د برید مسولیت په غاړه واخیسته وی ویل چې دا د دوی له خوا تر سره شوه دي. زموږه غلا آزادې رادیو نه وري. برتانیا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړي او خپل ټول پاتې عسکرې د افغانستان له جنوب څخه ایستلې دي. په دې اړه په روانو خبرونو کې درته ریپورت وړاندې کوو. خو سمول دي خبرو شي وړ مورز د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ هم د یو برید شاهد و چیرې چې په لسګونو ملکی کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پکتیکا یحیی خیلو ته ورغلی او هلته یې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. په اړه یې د جانقا الکوزي رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د یحیی خیلو ولسوالۍ د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو سره د خواخوږي او همدردۍ په مقصد دغه ورسوالۍ ته ولاړ او دا حمله یو وحشیانه او تروریستي عمل وباله او ویل چې دا د افغانستان له بیګناه خلکو سره دښمنی ده. د یکشنبې د ورځې په حمله کې د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې 50 کسان ووژل شول او له اویاو زیات ټپیان شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د پیښې د ټپیانو چې کابل ته د درملنې لپاره وړل شوي پوښتنه وکړه او ټپي شوو کوچنیانو ته یې ډاډګیرنه ورکړه. له جمهور رئیس غنی مخکې د هغه لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د ټپیانو د احوال پوښتنه کړې وه. اجرایوي رئیس عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یحیی خیلو ولسوالۍ ته تللی و د پیښې د قربانیانو کورنیو او خپلوانو ته یې د خواخوږۍ او ډاډګرنې پر مهال وویل چې د ملي وحدت حکومت یې په دې غم او ویر کې شریک دی او زیاته کړه حکومت د دې غمیزې د ختمولو لپاره چې له کلونو کلونو راهیسې افغانان زیانمن کړي هلې ځلې کوي. ځان وژونکي د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پر ځان پورې تړلي مواد وچول چې په سلګونو کسان په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ ته راټول شوي وو. دې پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو غوسه راپارولې او حتی ازادي راډیو ته په پیغامونو کې د طالبانو ملاتړو هم دا یو نازوان مردانه او وحشیانه عمل بللی او غندلی دی.
یک نازوان مردانه حمله ما خودی ما یک همکار مجاهدین و طالب است مگه این کار ما کمی کنید چی بیخی یک نازوان مردانه عمل است این کار طالب است نباشه.
دا افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبه په ورځ وویل دا وژونکي او خونړۍ حمله حقانی شبکې تنظیم او عملی کړې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره دا رپورټونو برخه پای ته رسوو. د ازادي رادیو مجله وړاندې کوو.
د ازادي رادیو مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو سیاستوال عبدالملک عبدالرحیمزی د یادښتونو د کتاب په باره کې د هغه مرحوم لزوی بهاءالملک عبدالرحیمزی سره مرکه اوري. نورګل شفق مو د استاد سعد الدین شپون په ویاړ له جوړې شوې غونډې خبروي او عمان نیازی د میر احمد یاد د شیرونو د کتاب د خپرېدو په مناسبت له هغه سره خبرې کړي او تاسو ته د هغه ځینې شعرونه ثبت کړي دي. نور مطالب هم شته. دونه فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی ولی.
د لیکوال شاعر او ژباړن ډاکټر لطیف بهان د ادبی او علمی خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. د کابل په کتابخانه کې د غونډې ته چې د لوی افغانستان ولسی خوځښت بندوبست کړی و، ګڼ شمیر لیکوال او د ډاکټر لطیف بهان د فرهنګي هڅو بینوال ورغلي وو. استاد نجیب منلای چې د دې غونډې یو ویناوال و د ډاکټر لطیف بهان ژباړې وستایلې او د یو ښه ژباړونکي په توګه یې مبارکي ورکړه. په ښاغلي منلي سربیره صفت ځواک، طاهر ځلان، ډاکټر فیض محمد ځلان، عطاءالله حیران، نواز حقیقت، داد محمد ناواک، محمد حلیم فدایی، ډاکټر بهیج او سید جیلانی جلان هم د ډاکټر لطیف بهان په علمی او ادبی خدمتونو رڼا واچوله او د یې د ځوان کهول لپاره د فکر یو لارښود وباله. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون سره د دغه ولایت د پخوانی والی ارواښاد میراج الدین پټان د کورنۍ لخوا د 10,000 ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د ارواښاد پټان د کورنۍ دغه اقدام وستایه او وی ویل چې ارواښاد میراج الدین پټان له علم او فرهنګ سره زیاته مینه لرله او په همدې خاطر یې په خپل ژوند کې په لسګونو زره کتابونه رانیولي وو چې دا د اوس ورنه محصلان استفاده کولای شي. خوست پوهنتون 12 پوهنځي او شاوخوا 10,000 محصلان لري. د انجینیر محمد آصف عمر څلور ناولونه په یو ځای چاپ شول. دغه ناولونه چې اوربلکۍ، مرګ ماتی، بیچاره شتمن او ناامیده هڅه نومیږي په جلال آباد کې مازیګر خپرندوی ټولنې چاپ کړي دي. د ټولنې په دې ورځو کې د دری ژبې د لیکوال احمد ضیا سیامک یو ناول چې لیکوال او ژباړن علم ګل سحر د دویندر لیوان په نوم پښتو کړی هم خپور کړی دی. د اطلاعاتو کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې دغه وزارت غواړي چې د یونسکو په کلتوري میراثونو کې د هرات ښار د شاملولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د باختر اژانس له رپورټ سره سم مصدق خلیلی په هرات کې وویل چې که په تاریخي ځایونو کې د کورونو او مارکیټونو د جوړېدو مخه ونیول شي او د یونسکو شرایط پوره شي نو د یونسکو د کلتوري میراثونو په لیست کې به د هرات د شاملولو په وړاندې خنډ پاتې نشي.
تیره اونۍ په کابل کې د قلم ټولنې په دفتر کې د لیکوال، شاعر او ناول لیکونکي استاد سعدالدین شپون په ویاړ یو غونډه وشوه چې ګڼو کابل میشتو فرهنګیانو پکې برخه واخیسته او د استاد شپون خدمات یې وستایل. دې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
استاد سعدالدین شپون په افغاني ادب کې د هغه چا نوم دی چې کله لیکنو سره یې نوم هم ونه لیکل شي پیژندل کیږي. د ده د کیسو او د ناولونو تنزی او خوږه ژبه چې څوک لولي فکر نه کوي چې لیکل شوی څه لولي، بلکې ګمان کوي چې یو څوک کیسه ورته کوي. د افغان لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد سعدالدین شپون د ادبي هڅو او آثارو د درناوي په خاطر د روان 1993 کال د لړم پر 22 نیټه د علم او ادب خبراوی ټولنې او د قلم نړیوالې ټولنې لخوا غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمیر فرنګیانو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی د استاد شپون د لیکنو په باب وویل:
یو وخت شغل شپون صاحب دلن ډوک سو ټول ګګوت وته راغله د بګی غاړه و مل وسته کلونه وته د امی ډیر کیسه په یاد دي. کټ مات لکه دانا نه پرې ویل شوی کیسه فکر یو مې نتیجې ته ورسیدم. دانا او د شپون صاحب چې طبيب مصنوعی ټکی نه لرل، په زور نه بلکل شوی، خپل طرز یې درلود، عادي ژوند و، مینه پکې ګډه وه. هغو چې کیسې لیکي په تېره بیا هغه کسان چې نوي په کیسه لیکنې پیل کړی وي، د شپون صاحب د کیسو او ناولونو لوستل ورته ضروري دي. تکړه لیکوال هغه دی چې په نثر کې یوه پېښه درباندې وویني. خو شپون صاحب تر دې هم وراوښتی، د شپون صاحب نثر د لیدو سره سره احساس هم در بخښي. د کیسه لیکنې د نورو اړخونو تر څنګ تصویر ته هم ډېر پام کوي او همدا یې د کامیابۍ یو لوی راز دی. د شپون صاحب نثر طنز لري، په طنزي ژبه یې ډېر نه فعالیت جوړ کړی دی. کرکټر تر هغه په ځان کې اړوي راړوي چې د خیالي کرکټر څخه ژوندۍ موجود جوړ کړي او وروسته یې په داستان کې ولوبوي.
د غونډې بل ګډونوال استاد نجیب الله منلی د استاد شپون د بریالیتوب راز د هغه د مشاهده دقت وباله او له ځوانو لیکوالانو یې وغوښتل چې که غواړي دا بریالیتوب د دوی هم په نصیب شي نو د استاد په پل دې پل کېږدي.
استاد خپل چاپېریال ته متوجه دی، ډېر په دقت ګوري، ډېر په دقت سمتوي او کله چې بیا شیلي کی نو هم د ادا طرز دی او هم اوا مناسبه کړ په مناسب ځای کې پیدا کولای شي. دا ذخیره ځان سره ساتلې ده. د استاد بریالیتوب یو راز وغواړم چې د ځوانو لیکوالو سره شریک کړم، هغه دا دی چې خپل چاپېریال ته وګورئ، هر څه په دقت وګورئ، زده یې کړئ، ځان سره یې وساتئ، دستي تېره کیسه مه جوړوئ، پرېږدئ چې کلونه کلونه ستاسو په موضوع کې دا کار وکړي. دا غینه وروسته دا کیسه بیا په خپل ځای ستاسو په ناول کې پیدا کوي، ستاسو په لنډه کیسه کې پیدا کوي، ستاسو په شعر کې پیدا کوي. د استاد بریالیتوب راز په همدغه کې دی.
استاد نورالحبیب نثار د ښاغلي شپون په لیکنو کې د طنز برخې ته په اشاره سره وویل،
زمونږ د لوستونکو ذهن زیاتره دې وخت خبرې ته راځي چې سخت ناز دی، هغه ته دلته ځینې نمونې ولوستل شي، لکه هغه د سکیرا کیسه، هغه امثال او حکم چې د دوی په نثر کې دي لیکنو کې دي، هغې ته مو پام کم رسیږي یا نه رسیږي یا نه پوهېږم. زمونږ درک مشاهده پر څیرنه ده، یا دا چې د دوی زیات زور په همدې خبرو لګولی دی، دی په خپله ژبه کې فکر کوي، بیا یې لیکي. زمونږ زیاتره چې لیکنې ناکامې دي، یو وجه دا ده چې مونږ په خپله ژبه کې فکر نه کوو.
حبیب الله بختیال د استاد شپون په ویاړ دې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې ځینې لیکوالان په خپلو لیکنو کې داسې طنز کاروي چې د ځینو حساسیتونو د راپارولو سبب ګرځي. خو استاد شپون د ښاغلي بختیال په قول،
ځینې نثر لیکونکي په طنز کې د موضوع حساسیت او نازکوالي ته ځیر نه وي او کله چې اثر چاپ شي نو بیا په ټولنه کې بېلابېل غبرګونو را راپاروي. د استاد په نثر په تیره د شینټاغي اثر کې عشقي شوخوالی بې ساري دی. دلته یې تلوسه د طنز او عشقي شوخوالي په جامه کې پټه کړې ده چې په نثر او طنز لیکنه کې دې اصل ته د ډېرو ماهرو نثر او طنز لیکونکو هم نه دی پام شوی.
په کابل کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمه غنی د استاد شپون د خایستو ناول ته په اشاره سره وویل چې استاد افغاني مېرمنې پیژندلی او ملاتړ یې ترې کړی.
استاد صادقین شپون د مېرمن بهیر په چې پکې پښتانه مېرمنې او نجونې راټولېږي یو ښه ملاتړ دی. هغه غواړي چې پښتانه مېرمنې د نورو مېرمنو په څیر وځلیږي او هر کله چې مېرمن بهیر ته راځي نو دا هیله یې لورا یا په سترګو کې ځلیږي. هغه غواړي چې پښتانه له خپلو ارزښتونو سره پر مخ لاړ شي او کله هم بدله نه شي. هغه خپل زړه خایستو په ځوان او پرمختللي شغله بدلوي، نه په چالبازه او بېباکه ایسکرا، ځکه هغه پښتانه مېرمنې پېژندلې چې کله به هم خپلو ارزښتونو له لاسه ور نه کړي.
استاد شپون د لیکوالۍ او شاعرۍ تر څنګ د خپل وخت یو تکړه ژورنالیست هم پاتې شوی. افغان شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د ښاغلي شپون د هماغو وختونو په یوه راډیوي خپرونه د بوډۍ ټال پورې ځینې تړل شوې خاطرې ولوستې او وی ویل،
د شپانه خپرونې په دې ټکي وپوهولم چې ادب د انسان په زړه کې رحماني مینه اچوي او له ستړي ژوند سره هم د بني ادم مینه ډېروي. هغه بوډۍ ټال چې شپون په کې د افغاني ښځې ویر ژړلی و ودردولم. شپون په خپل ورېښمینو خواږه غږ دا شعر وایه، ووهه دا خواره ښځه مه وهه، بې له تانه بله اسره نه لري. دا شعر ته زمونږ د کلیوالو ښځو د ژوند یوه هنداره وه چې د مظلومو ښځو تصویرونه پکې ګورم. زمونږ د کلي هغه خوراکۍ مې را په یاد شوه چې مېړه یې لاس پرې مات کړی وو. ورپسې جوخته هغه بله زړه ته راغله چې د مور کنځل ورته شوي او ځان ته یې زندۍ اچولې وه.
افغان ژورنالیست امیرجان وحید احمدزی له استاد شپون سره د خپلې یوې مرکې یادونه وکړه چې د ځینو مسایلو له کبله له اوسنیو رسنیو ناراضه دی.
استاد شپون د پخوانی اوسمهالو افغاني مطبوعاتو د پرتلنې په اړه وویل، پخواني مطبوعات پردي پالې نه وو او نه هم د اوسمهالو هغو په څېر د افغانستان د تجزیې ارمانجن وو. د جګړې له لسیزو د مخه افغاني مطبوعات په سیمه او ګاونډ کې خپل لوستونکي او علاقمندان لرل. د اوسنیو مطبوعاتو یوازینی امتیاز پریمان امکانات او اسانتیاوې دي، خو دریغه چې له دغه امتیاز څخه هغسې
دلوانه. مشر لیکوال او شاعر سلیمان لایق چې د استاد شپون ټولګیوال دی د ښاغلي شپون ادبي هڅې وستایلې. دوی ویل چې زموږ یو شمیر افغان شاعران اوس نور هیوادونه د ځان ګڼي چې په داسې غونډو کې باید ځوانان دې مسایلو ته متوجه کړی شي.
په دې مبارک ورځ چې موږ د خپل یو محترم یو ستر یو هیرو لیکوال رضا یا د دې کار ثمرات لمونځ هیر نه کړو چې له دغه ځای نه له دې خاطرې سره ولاړ شو او د دې لپاره چې دا سټیج لوی شي، د دې لپاره چې دا نوي راټوکېدلي ګلان د دوی شونډې په سندرو باندې جاري شي، دوی د خپل وطن دپاره تر سعدالدین شپون سلیمان لایق خو غیر ذالکه باید پکه ډېره جګه کړي په دغه ورځ کښې چې باید ځینې مهم مسایل یاد کړو دا مه هېروئ اجنبي راغلی دی موږ ټول افتخارات ته جلدو.
اسدالله غضنفر په دې غونډه کې ځوانو لیکوالانو ته د استاد شپون د ادبي آثارو د راټولولو او پر دوی د تحقیق لپاره یو شمېر وړاندیزونه وکړل.
ګورې مونوګراف بهترینه موضوع استاد چې ده په مطبوعاتو کې په مجلو کې مرکې کړي دي وخت په وخت. دغه مرکې بهترین کتاب ده، البته ځینې راډیویي بڼه لري، ځینې په تلویزیونو کې دي، ځینې چاپي بڼه لري. شاید 200 مخه یا 300 مخه کتاب شي. بل کار دی استاد پیسه کې دا چې استاد چې دی په خپل مونوګراف چې په امریکې کې لیکلی دی پخوا چې هلته تعلیم کوو په لنډیو یې لیکلی دی او دا ده په انګریزي کې، نو تر دې به لوی کار چېرته وي چې دا کتاب موږ ته را ترجمه کړي په پښتو باندې. څلورم کار به م یاد کړم، که چیرې په تاسو کې یو کتابخانه څوک پیدا کېږي چې د استاد دغه آثار ولولي، په هغو کې چې له هر مشکل سره مخامخ کېږي، فرضاً د یوې تجربې ذکر دی، یو متل دی، یوه اصطلاح ده، یو لغت دی، چې له مشکل سره مخامخ کېږي، دی فکر کوي چې دا یو څه نوره توضیح هم غواړي، دغه اوس په ښار کې اوسئ دغه خلک، هغه دې دا کتاب دې ولولي، دا شیان دې پیدا کړي او استاد دې ریژدی نه له استاد د توضیح وغواړي. دا به د استاد د آثارو په پېژندنه کې د دوی په معرفي کې د سبا لپاره یو ډېر بنیادي کاري.
په دې غونډه کې شاعر او لیکوالې صافیه صدیقي ژمنه وکړه چې د استاد شپون د لنډیو په اړه په انګریزي لیکل شوی اثر به پښتو کوي او د دې غونډې د ټولو مقالو د راټولولو دنده شاعر او لیکوال عالمګل سحر په غاړه واخیسته. د غونډې په پای کې استاد سعدالدین شپون ټولو ته کورودانۍ ووایه.
د بنیادم د احساساتو، نظافت او اخلاقی چلند ترمنځ رابطه موجوده ده. په دې اړه د یوې نوې څېړنې د ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د هندوستان د مارکیټ د چارو د یوه ماهر په مرسته ترسره شوې څېړنه ښیي چې په چاپیریال کې پاکي او سترهوالی د وګړو اخلاقي رویه پیاوړې کوي او له بلې خوا د کرکې او ورټ احساس دا امکان زیاتوي چې بنیادم دروغ ووایي او د نورو د تیریستلو کوښښ وکړي. په رئیس پوهنتون کې استاد پروفیسر ویکاس میټل وایي چې که د کار ځای او دفتر پاک او سوتره وي نو دا امکان ډیر دی چې کارکوونکي د نورو د تیریستلو هڅه ونه کړي، صادق واوسي او له نورو سره د همکارۍ روحیه پیاوړې وي. د پروفیسر میټل په نظر په چاپیریال کې ځینې کوچني تغییرات په احساساتو باندې او زموږ په پریکړو باندې اثر اچولی شي. په دې څېړنه کې زموږ په پریکړو او عملونو باندې زموږ د احساساتو اغیز معلوم شوی دی. پروفیسر میټل وایي چې د تحقیق په نتیجه کې دوی ته معلومه شوه چې که چاپیریال او کارځای پاک وي نو د ورټ کرکې او له نورو د بد راتلو احساسات به مو ورسره کمزوري شي او کله چې د ورټ او بد راتلو احساسات کمزوري وي دا امکان زیات دی چې له ځانه راووزو او له نورو سره مرستې او همکارۍ ته تیار واوسو. د احساساتو پاکوالي او اخلاقي چلند د رابطې په اړه د دې څېړنې لپاره د 600 کسانو ژوند او چلند ته کتنه وشوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
عبدالملک عبدالرحیم زای د افغانستان د شلمې پیړۍ یو نامتو سیاستوال، د اقتصادي اصلاحاتو مخکش او سیاسي بندي وو. د شاوخوا 20 کاله بیل دی چې محاکمه شي او جرم معلوم شي په زندانونو کې تیر کړل. ارواشاد عبدالرحیم زای د سردار محمد داود خان د صدر اعظمۍ په دوران کې د اقتصاد او مالیه وزیر شو او څو کاله پس له همدې وزارت د همدې سردار په حکم بندیخانه ته واستول شو. د ارواشاد عبدالرحیم عبدالرحیمزی زوی بهاول ملک عبدالرحیم زای چې په جرمني کې لوړې زده کړې کړې دي، د خپل پلار د یادښتونو او خاطرو یو کتاب چاپ کړی دی چې ارمغان زندان نومیږي. دغه کتاب شاید د هر هغه چا لپاره جالب وي چې د افغانستان د معاصر تاریخ د رازونو د پیژندلو شوق ورسره دی. بهاول ملک عبدالرحیم زای وایي
مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زای سما دغه د زوی په حیث افتخار دې درلود. د سره د ما معرفت لس کلن مو په محبس دیدیم از انکه پیدا سو. د اول ملاقات نه وروسته تقریبا شپارس کاله دیدیم از انکه محبس ته ورته تلم. زه هم شاگرد وم.
دا کوم کالو چې تاسو لس کلن وی او ستاسو پلار بندي وو
په کال 1300
نو تاسو ویل چې زلس کلن وم چې ورغلم د لومړي ځل لپاره نو دوی خو د داود خان د صدارت په منځنیو کلونو کې بندي سی وو په 1300 کال کې نو تاسو مخکې لیږولې نو ور سره کتلی
زه خپل دوه نیم کلن وم چې ما پلار سیاسي محبوس وو مون په کور کې نظر بندو په دغه مدت تقریبا شپک و کاله زخو ورکه هم دی ما خوانده دی ما ورونه اجازه دی تحصیل نده لود مون پا کور که نظر بند و او لیدین نپیدو سپلارم زونده ایده کمرده چیره ده
یعنی هیچ احوال
نو؟ هیچ احوال هم نده لود پس تا یو رس یو کس دی یو سی تفنگ با سکل سره سره استخباراتی مامورین و راغی او مونگ زن سره واخسته و موسته بیور او کلس مونگ لارو پا کوتی که دی ما مرحوم پلار عبادتی که و پا منزه برارو
پا دیمزن که و؟
پا دیمزن که اول دورستی و تقریبا در طول مدت دی پا زبط اوالات دی زندان که پا صدارت که دی بندی و او دی داود خان پا آخری کال که دو سو بولی دی دقیق نظام هم پا در شکل سر دوام نسی که وی نو کوشش و که یا چه تیدار سیاسی بندیان تا یا چه آسان تا ایراولی دقیق جمله ندی هم انتقال سو دیمزن محبسته نو حوال وار سمونگ بولی دی دی فکر که سمونگ دی محبس دی مامورین و بچیانی هست تو سدل تاقی دی دلیدی تو راقلی خود کلس کین هست ورو ورو سو کته دادی ما مصر ورو سو چیره و تر لکاشنا معرفی سو ورتوی ویلی سته عبدالخالق نی ویلو لیاغ وقت نسده
اغه ساسو مشر ورور څو کلن په هغه وخت
کې اغه شپاره کلن وو سد د ماپلار زندان ته ولوید نو دوی هم شپه کال له مکتب نه محروم وو مکتب نه نوتلی پس سلیمون پختنه وو که څو هم صنف کې چیرې او څه درس وای هر یو سو ویلې د دې ډیر په خوښ اس ولی هر شی از وزه بخوم خدا شی نسم بخه د ما د بچانو څه ګناو څه درس تعلیم نه دوی بیرته پاتې سی ویدی نو پا دی حساس را ما تویل سته باید هر او رزبت ما تراسه بلا می دزوان پا مختلف و دورو که زی ممنول شمول و ممنول تحصیل و ممنول اشتغال و کلس فاکولته می خلاصه که ورسته اجازه دی کار ما ندلود کلس ما وقت خارج تلارسم ممنول خروج و نو دی ممنویت مختلف سپی مالی دیل
تجربه دی
تجربه می کردی زی نو دی سوالی نیست مونگ لی مکتب درس نبیر تا پاتسی و نو دیر کشو کس دی مونگ تعلیم و تربیه پی مورد که بخصوص دی ما پی مورد که زی هر او رز بگرد تلم مکتب تا تلم لی مکتب نبیر تا مستقیم محبست تا تلم آتر مخام پوره
شغل عبدالرحیم زی رب سو برت خاطراتو تا و دی ارمخان زندان کتاب تا نو تاسی با محبست تا روز ورتلی او څنګه تاسو ته درس درکاو چې تاسو ورتلی
بله بله ما ته درس ورکاو اوله خبر دا وس د ما پښتو زنه د ما مورنۍ ژبه فارسی ده او مون امکانات دیدیم نه لوت څنګه سپ کور کې نظر بند و سې خپل پلانونه خپلوان سره تماس ونیسو یو چا سره پښتو خبرې نو دای په دې ټکی کې هم ولیدې صدا خو دغه سر نوښت هغه شی راولید نو کوشش وکوس زه پښتو هم زده کوم نو د مو پښتو تر اوسه هم یو څه برګه ده
دوی دغه خاطرات په زندان کې ولیکل
تقریبا ما سره دوانیم زره پانی دده ده لیکنه ما سره موجود دی سید پزندان که ده لیکنه که بخصوص به دهد دیموکراسی که ده تقریبا دره کاله مزامین لیکه با مختلف جرایده که لیکه گئیس جریده و افغان ملت جریده دره کاله او زیسی و دده هم سکرتر وم ورسته هم کوریر وم سه پسترسانی وم سداشهان ما ورسته او دوستان عزیزان تا سیو چه حوال لیکن و ده ما و ده پلار رابطه سیو به دقش پار سکلو کسی و ده یو پلار و ده یو زوی ده یو شاگرد او استاد
شاغل عبدالرحیم زر تا سیو است چی طولی دوی دونیم زر پانی لیکنی کنی که دونیم زر مخه خو زده ده خاطرات و ده کتاب پیسه که ویم ده چه وقت ولی کل
ده خاطرات دو برخی دی یو برخ داد است ده پا موز کلی کلی و آخری برخه دا و سیزه هم پا کابل که نام او دای محبس نه زندان خلاصه وی و او پا کور که و او پا دیر اختناق حالت که دای وقت سخبل آخری خبری و که داود خان دی سقوط نورس سی و پا کورو کسی و تلاشیگان زیادی که ده نو دای هم پیده سیده ما لیکن با دی چاپ لاسو نل ویگی هر پانه سیلکه نو یو چاتی ورکس داوی سپرد که یو چیری وساته خپل ام سی او امکانات د دین له لوت سه یو مراجعه او کی خپل بخانه پانه تاسو ما چې لیکل دي یا چې نه لیکل دي. ما هم د دې کتاب په اهتمام کې د دې لیکنه بیل دې سره کوم تصرف پکې وکړ.
او بخښه یو خبره سوي به یو وخت بیا راځي.
بله
دا علت دا چې دوی به کومه پانه ولیکل هغه به فوراً لزانه لري کوله
بله.
چې پولیسو ته بوګوته ورنسي.
بله واقعا هم دا خبره او هم دې لپاره ما هم وخته سلوستون که باید دغشتی که تا هم متوجه وسی سه بیو اختناق حالت که ستاس غوره اخبال آخری خبری و که چنگ لیکنه کوی اگه ده تاسو سبک ده نگارش سبک ده لیکنه چنگ بهی نو پدی حساس را دا لیکنه سه پا وجه هم دغشه ده سه ده امکانات ده دینه لوت سه اخبال بخوانه پانه تا اخبال بخوانه لیکنه تا هم یو نظر واچه و کتنه و که چمی لیکله یا چمی نده لیکله نو پدی حساس دا هم پا ماغ اصالت سر ما کشش و کسی به طبع رسیگی پدی کتاب کسی دا دای پا مختلف مسائل باندی خبری کی پا خپل شخصی زوان باندی زیاد خبری نکی دی باندی سه تیر سو پا محبس که پدی باندی هم زیاد خبری نکی خودیر کشش که ایسی دی وطن حالات اوزا او خپل روابط دی زمامداران سره پدی وطن که معرفی کی او پا حین زمان حق امکانات حق اشتمنه ایسی دا وطن لری او دا توانه ایسی پدی وطن که موجوده او دا سنگ باید مدیریت سی پدی مورد دیده خبری زیادتر پده غالت که ده یو برخه دیده دی خاطرات سی ده تر داود خان دا دوری پاریده او بلا برخه سی ده پس لیدین سی دیل زنان او وطن او وطن که سی خوب بالحالات روان موده کوشش و کسی و سیاسی فعالیت هم و که دیر تیداد روشن فکران استادان دی پوانتون دی تبراتله او دای کوشش وکړي او جبهه جوړه کړي په نوم د ملي پیوستون یا هم جبهه همبستګي ملي افغانستان په دې نامه سره او دا هم یو علت دی او څو وروسته سو بیرته د سیاسي تعقیب لاندې راسي تر څو پورې سه د زهر او بزرق سره به په شهادت
تاسو دلته لیکلي دي چې د زهر او د چلو په وجه وژل شوی دی تاسو څنګه اسی شک کوئ که مطمئن است؟
زه خپل می موجود نه ام خود ما خوند دي ما ورور سره دلته په کابل کې او په شفخانه کې حوال څنګه دی په کوم حالت دی شفخانه ته راغی په دې ځ په یګ بنن سه د شو د وخت شوروی د دوره استخباراتي فعالیتونه سو زین عملیات کو زین اشخاص د زهر په غسر سه پویزنګ اتاک ورته وای لکه د اوکراین رئیس جمهور ته هم همداسې یو حالت دوی وکه ډیر شباهتونه پکې موجود وو د ما پلار هم په څیره کې په وجود کې سده حالت تغییر وکه او دای مجبور سو سدا وزیر اکبر خان شفخانه ته ویسي او په وزیر اکبر خان شفخانه کې سو د تی او پیشکاری ورکړل سو سده نن ورځ لاسته کې ورسه دی شهادت ته ورسیده
دا څو وخت کوم کالو
دا کال د دوهتیا هم ایسوی کالو
استاد پلار د داوود خان مرحوم د صدارت دی وخت په کابینه کې مهم وزیر وو بلکې تر ټولو مهم وزیر وو او د هغه اقتصادي سکتور کومې ادارې چې به ټولې د تر څارنه لاندې وي بیا یو دم دایمي ولکې شي خو په نورو مشابه مواردو کې موږ وینو چې حکومت په چا بدګمانه سوی دی بیا هغه خلک محاکمه کړي دي اکثرا یو دوسیه یې مرته جوړه کړې ده خو د دوی پیسې کې داسې یو شی نه لیدل کیږي دغه خلکو ته یو راس پاته دی او تاسې د دوی د کورنۍ غړی یاست تاسې په دې سره کې څه وایست
همانه زه تاسو ته عرض وکړم چې د ما پلار کوشش وکړ چې په دې وطن کې هغه وختو کې د 500 کلو سخت سره جګړه روانه وه
د 1950 کلونو یې مطلب دی
500 یې سره کلونه کې
شلمې پیړۍ یو واسطه
خو د افغانستان مناسبات د متحده ایالات سره هغه وخت ډیر ښه نه وو کلس د ما مرحوم پلار کوشش وکسه امریکای ته لاړ سی او هلته د امریکای ته د قناعت ورکه سبات افغانستان سره مرسته وسی مرسته د امریکای دی خاطر راسی خودغه شی د شوروی د وخت د سیاست سره سمون نه دلوت نو داس یو ذهنیت په کابل کې دوی هغه کسه عبدالملک خان د امریکایانو سره تفاهم کړی په قدرت کې راسی داخلي ته کې دا اوس د کوشش وکسه اول کار سه د وزارت ورسه د پخ شپه میاسته کې بودیجه جوړه کړه په افغانستان ته یعنی افغانستان هوایت او مصارف معلوم کې څونه دي او دای دغه وخت شورات یا ولسی جرګه ته هم تقدیم کې یعنی دولت د ولس په مقابل کې مسؤل کې نو دغه شی هم نه خوښیده د هغه وخت نظام د وخت نه غوښته سه خلق له دوی نه کوم حساب یا کتاب وخلی نو بودیجه دی قانونان که دا هم د ځینې اشخاص و ذائقه سره برابر نه وو او کوشش وکړ سه خپل اواید دی وطن پیو چوکات کې راځي.
شغله بهاول ملک عبدالرحیم زای تاسی دی اروپا په پوهنتونونو کې سبق ویلای دی او نوې علم خبري است په روسي کلونه کې په افغانستان کې د خاطرو یا نیمه خاطرې به ورته وایو لکه دغه کتاب ډیر کتابونه چاپ شول. دغه کتابونه ستاسو په نظر د تاریخ په لیکلو کې د حقایقو په څرګندولو کې څومره نقش لري؟ ځکه چې خاطرات معمولا متفاوت او متضاد هم وي. په افغانستان کې اوس ډیرو چپي سیاستوالو خپل خاطرات چاپ کړي دي، ځینو داسې سیاستوالو چاپ کړي دي چې له چپي نظام سره ډېر مخالف وو، ځینې داسې سیاستوالو چې له سلطنتي کورنۍ سره مخالف وو، ځینې بیا د سلطنتي کورنۍ مامورین وو او طرفدار وو. نو تاسو د یو محقق په حیث، د یو دانشمن په حیث په تاریخ کې او د حقایقو په معلومولو کې دغو خاطراتو ته په څه نظر ګورئ؟
خاطرات به خصوص د هغه کسان هغه لیکوال سپی او نظام کې کار کړي د علمی چرنه ته پارسده ډیر اهمیت لري. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه موږ په ډیرو مسائل تاریخي مسائل کې په جهالت سره ځمن حقایق نه وایو. حقایق ویل کیږي نه، هاو کله سی یو نظام تبدیلی کی یو بل نظام راځي. هر وطن کې یو کمیسیون جوړیږي، ساعت قوم کمیسیون دی حقیقت موندنه یا حقیقت یابی کمیسیون نه دی. سی علمی شخصیتونه سره کینی هاو حوادث او وقایع څنګه ستیر سی د واقعیتو سره غوی بیان کی ارزش ورته نه ورکی سی خو یا بد وو، خو دقیقا وای دغه مسائل تیر سی وی ده. نو د ما په نظر دا خاطرات په صورت کل اهمیت لري، با ټول ولوستل سي. او د ارمغان زندان په رابطه ما نیمایی برخه دې کتاب سده د لیکوالو یادداشتونه هم راوړی دي او شرح حال چې که آلمانان و که امریکایان و او که نور افغانان د دې په مورد کې څه څه لیکلي دي. یو لستون کې باید دا ولولي او خپل به قضاوت وکړي څه خبره شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په افغانستان کې دا څه بده خبره نه ده چې یو څوک په موټر کې سیګریټ وڅکي. په دې هیواد کې لا ډیر کسان په دې نه دي خبر چې دغه سیګریټ لوګای دوی ته ډیر تاوان رسولای شي. نور معلومات وژمه رشیدی را اوروي.
یو تازه څیړنه وایي چې که په موټر کې سیګریټ څکول کیږي او هلته نور کسان هم ناست وینو، دا نور کسان به داسې مواد تنفس کړي چې سرطان او نورې ناروغۍ ورنه پیدا کېدای شي. محققان وایي دوی په دې نه پوهیږي چې د سیګریټو د دویم لاس لوګي په موټر کې ناستو کسانو ته څومره خطر لري او څنګه یې صحت ته زیان اړوي. خو دا یې معلومه کړې ده چې د بل چا د سیګریټو په لوګي کې داسې زهرجن مواد شته چې صحت ته خطر لري. د کالیفورنیا په پانتون کې د مالیجوي طب استاد پروفیسر ډاکټر نیل بینوویچ ټینګار کوي چې کبل څوک په موټر کې سیګریټس کوي نو د نورو ناستو کسانو سږو ته به داسې لوګي داخلي کې چې هغه صحت ته خطر پیښوي. دغه لوګي داسې مواد لري چې د سرطان، د زړه د ناروغیو او د سږو د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. د دې څېړنې په وخت دا هم معلومه شوې ده چې که څوک په موټر کې سیګریټس کوي نو د هغه د سیګریټو لوګي ماشومانو، بوډاګانو او هغو کسانو ته چې د سالنډي او د زړه د ناروغیو سابقه لري لا زیات خطرناک دی. په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوې تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي، ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان نورسیږي. په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوې تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي، ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان رسیږي.
میر احمد یاد د افغانستان د ځوان کهول یو یاد شاعر دی. په دې وروستیو ورځو کې د ده د شعرونو کتاب چې کیفیت نومیږي له چاپه راوتی دی. عمان یاسی د نوښت او ابتکار د لارې له دغه لاروي او پلوي شاعر سره دغه مرکه کړې ده. میر احمد یاد وایي
کیفیت په نوم د زما لومړی د شعرونو کتاب دی. مخکې څه ځنه ژباړې چاپ شوې دي یا ځنه نور شنه دي، خو د شعرونو لومړنۍ ټولګه ده. او په دې کې تقریبا ما چې د پنځشپږ کاله کم شعرونه لیکلي دا به د هغوی دغه خو بیا چې کله ما انتخاب کړی دی کېدای شي دغه پنځشپږ کالو ټوله شاعري پکې نشته. د تیرو دوه کلونو شاعری به کیفیت کوند را ټوله شوی د دې نمخ کې کوم شاعری ما سره واغ چې مکل انتخاب کوغه مې کتاب کرانه وړله نو نظمونه دی پکې آزاد نظمونه دی او غزل دی پکې تقریبا چنډول به دواړو برابر وي نه یا سولوشن نه دی غزل دی او دومره بر سره یو نظمونه هم یې دی نه کم
کتاب هم تازه تازه چاپ شوی دی ډیرو کسانو بلوسته مې راځه پایلې په یو داس شعر باندې راته وکړ چې ستا خپل ډیر خوښت
ومن سب تاسو خپل شعر دی شعرونه خو دی شعرانو خپل ټول خوښي بس ما نه دغه یو مخ ترا
یو مهربان
یو غزل چې نړۍ بنو وبوي نه غبار وي نه به اور وي چې نه کیسه د وهم وي او نه کیسه د شور وي تر څو چې کائنات دا دایره دایره کور وي د ژوند د خایستونو مخ مدغه رنگ تور وي او رازه د ذات ایره می خپل لپ کې لمدې کا رازه خو بس دا یو احسان دی بل هم په ما پور وی ملګرو که د وخت د دې بازار زنه تیریګو چیرې به زمنګ نورې وی رنگونه به پر نور وی زما د ذات د تور زری د ما ته پاتې نشي زما قامت دی ګله ستا پسترګو کې نسکور وی دا یو ټکی د مرګ وی او یو مسکا دی جن وی دا یو هم د دومره کائنات باندې خپور وی
او ډیر علی یاد سه شاعری مو متفاوته ده زه چې د ځوانانو شعرونه لولم له هغو سره ستاسو د شعر موضوعات ډېر فرق کوي څه فکر کوی علت یې څه ده
تقریبا درې کاله مخکې زم هماغسې وم لکه څنګه چې تاسو ویل چې روایتي شاعر چې د ځوانانو دی زه به هغسې وم بیا د دې د بدلېدو یو علت دا کېدای شي چې زه ننګرهار کې وم او د پیښور نه ځینې ملګري مشران راغلي وو زمونږ ادبي مشرانو هغوی سره مونږ د شپې کېناستلو او ما ورسره خصوصا د نوې شاعرۍ په اړه باندې بحث کوو چې نوې شاعري چې په نورو ژبو کې کېږي هغه څنګه ده او د پښتو سره یې کوم بدلون دی هغوی ما ته ځینې ټکي راکړه ما ته یې ویل چې مثلا د په نورو شاعرۍ کې د وجودیت د فلسفې خبره کېږي نن سبا چې نوې شاعرۍ کې دا خبره ډېره زیاته ده او پښتو شاعرۍ کې دا خبره په خصوصا په روایتي شاعرۍ کې بیخي کمه وه بله دا وه چې دا د وینا انداز چې دی په پښتو کې داسې په پرله پسې توګه را روان دی تر اوسه پورې که نه ډېر خلک یې نه بدله یعنې هغه زمونږ د شعر په اړه نظریت اوس هم تقریبا کلاسیک دی یا ژبه مو هغه سې ده یا هغه زمونږ د لیدو زاویه چې ده هغه تر اوسه پورې په نورو روایتي ځوانانو کې نو یو خبره دا وه چې ما په دې خپل شاعرۍ باندې فکر وکړ چې مونږ ولې د نورو غوندې یا د نړۍ غوندې یا مثلا د اردو د ادب غوندې یا مثلا د انګلیسي د ادب غوندې ولې یو بدلون نه شو راوړل بیا دې ما ته دا له روزګار کړلې چې زه د اردو ادب ډېر ولولم او په اردو ادب کې تبن به زمونږ او د هغوی سره یو بدلون موجود دی چې هغوی موضوعاتو ته په بیل انداز باندې ګوري مونږ ورته په بیل انداز یا د هغه د ژبې د اظهار مسله چې دلته یا د هغوی هغه کم د شاعرانو کیفیتونه چې کم دي او کم احساسات چې دي هغه زمونږ نه تقریبا لږ بدل دی او که ووایو چې زمونږ نه نوي دي دا به هم داسې ډېره ناسمه خبره نه وي ځکه هغوی یو څه زمونږ په پرتله باندې پرمختللي دي نو ما الته د اردو مطالعه شروع کړله او ډیره زیاته نه مطالعه ما دغه نه رسته کړې ده د دې ترڅنګ په کوزه پښتونخوا کې ځینې شاعران دي او څو د ګوت په شمار شاعران دي زموږ ملګري دي مشران ملګري دي هغوی سره زه زیاتره په دې موضوعاتو باندې کله کله خبرې کوم نو فکر کوم دغه څو لاملونه وو چې زما شاعري کېدای شي چې د ځوانو ځان نه بېله کړې او بل انداز کې او یو خبره بله وه هغه دا چې زه تر ډیره ځین موضوعاتو ته خپل نظر ګورم زه تر ډیره ځان سره کله کله دا فکر کوم زه هغه څه ویم چې څه ویل غواړم یعنی زه دا نه ویم چې که زه دا خبره وکړم فلانی به څه ووایي چې دا یې ولې داسې ویلي وستانې به څه ووایي یا به یو څوک ووایي چې یاره دا خبره خو دې دغه فلانی غوندې نه ده کړې نو کوشش دا کوم نه پوهېږم چې په دې کې به څومره بریالی شویم یا به نه یم یا به مې شاعري د دې خکړی یا به خراب کړی خدا کوشش ډیر کوم چې زینو موضوعاتو ته یا زیاتره موضوعات ته خپل نظر وګورم او د خپل زاویې نه بیان کوم
زه خپل د دې طرفدار یم چې شاعران دي خپل تجربه ته مخه کی کله نه کله د تجربه داسې چې چوندې خپل علم په باندې لري فکر کوي چې خبره بشپړه کړی ده کله بشپړه نسی په دې سکه نظر څه ده آیا تاسو په خپل بریالي سوي یاستې په خپل کتاب کې په داسې موضوعاتو باندې
دا موضوع رښتیا هم شته ما څو مخکې په دې باندې لیکلم کړی و چې ډیر خلک دا شکایت کوي چې د ځوانانو شاعری یا خصوصا د ځینو ځوانانو شاعری دا مبهمه ده، خصوصا هغه شاعری چې هغه تاسو مخکې ویلې چې خپلې تجربې، مثلا ستاسو شاعری چې زه کله لولم هغې کې ډېرې داسې خبرې چې که زه پرې ډېر سوچ وکړم، ځکه هغه د دې شعر تر شا هغه شالید یا بیکګراؤنډ چې دی په هغې زه نه پوهېږم چې هغه څه رقم دی. داسې زما شاعری کې به هم داسې ډېرې زیاتې خبرې، ځکه ډېرې ملګري به کېدای شي دا وایي چې یاره دا خبره مبهمه ده، خو زه فکر کوم شاعر چې کومه خبره کوي هغه ګونګه خبره نه کوي، هغه خبره تاسو ویل هغه به د هغې فردي تجربه شخصي، او بل ته به کېدای شي په دې کې پاتې راغلی چې هغه کمزوری شوی چې هغه بل ته په هماغه مکملو جزئیاتو سره وړاندې کېدای شي. دا خبرې زما په شاعرۍ کې هم ډېرې، خو دلته یو ټکی چې دی هغه دا دی چې دا شاعري خو ټول خلک د ځان دپاره کوي، د بل چا دپاره څوک شاعري نه کوي. که نه موږ ترانې مثلا نه لیکو چې باید ټول خلک پرې پوه شي، یا مثلا موږ د کومو ورځو په مناسبت باندې ملي ورځ یا نړیوالو ورځو په مناسبت شعرونه نه لیکو چې خلک دې پرې پوه شي. تاسو ویل چې زه څومره بریالی شوی، ما په دې زه به خپله ځکه نه پوهېږم، ماته زما ټول شعرونه کېدای شي روښانه، ځکه نو دا به لوستونکي تر یو حده پورې په دې باندې قضاوت وکړي چې زه بریالی شوی یم که نه. بیا په لوستونکو کې مختلفې کټګوري دي، مثلا هغه خلک چې په لري پرتو سیمو کې اوسېږي هغه که زما کتاب ولري هغې ته به ډېرې زیاتې خبرې ګونګي، هغه ملګري چې ما سره نږدې په یو چاپېریال کې اوسېږي کېدای شي هغو ته به لږې داسې خبرې چې به ګونګي.
یاد صاحب، ځینې موضوعات مو په شعر کې ډېر زیات تکرارېږي، شعري یې تکراروي که راځي همداسې فرضاً ذات، امکان، خوشبو، یو څه چې ما په کلاسیک ادب کې لیدلی دی او خصوصا په هندي سبک کې مې لیدلی دی، دا هجوم ده، د دې تمایل وجه څه شی ده او د دې تکرار وجه څه شی ده چې ستاسو په شعرونو کې راځي؟
ځینې وخت شعوري تکرار شي او ځینې وخت غیر شعوري. شعوري داسې مثلا کېدای شي مانه تکرار شي چې زه کېدای شي ډېر وخت داسې یو احساس وکړم چې هغه زه ډېر وخت بے بیان کړم، نو دا هغه احساس تکرار په ما باندې چې دی کېدای شي دغه کانه کوي چې زه دې دا ځینې خبرې ډېرې تکرار کوم په دې کې، نو نه پوهېږم چې دا به ښه ځانګړنه کې بده بي، خو ما سره د خپله که شعوري دلیل ورته لرم هغه دغه دی چې زه کوشش کوم چې تر یو اندازې داسې ډېر خپور نه شم، ډېر ونه غځېږم، بس یو محدوده لاره غوندې هماغه ځان ته وټاکم، په هماغې باندې مخکې لاړ شم، که وروسته دا لاره پراخېږي، زما مطالعه پراخېږي، ورسره تجربې ډېرېږي، کېدای شي دا لاره ورسره پراخه شي، تر اوسه پورې همدغه خبره وه. ځینې لفظونو سره د انسان غیر شعوري تړاو وي.
زموږ په شاعرانو کې ډېر کم داسې کسان شته دي چې سمبولونه چې په کومه معنا او په کوم مفهوم باندې عام شوي دي په هغو کې دې څه بدلون راوړي. یو شی په یوه معنا باندې په یو وخت کې عام شوی او د دغو ماتول او په هغو کې نوي اړخونه پیدا کول دا ډېر زما لپاره البته جالب دي او خوښوم. فرضاً خوشبو تاسو په مختلفو معناو باندې راخیستی ده په شعر کې، د داسې تمایل په حصه کې تاسو خپله شعوري دا کار کوئ او نظر مو څه ده چې دغه پولې کړنګې سي او له نوي اړخه ورته وګورو، تنوع به په شعر کې ډېر رانسي؟ او بل دا ده چې د یو شي ډېر تکرار چې یو عمر دې ورسره تیر کړی که نوی اړخ پکې رانسي دا ستړی کوونکی نه ده؟
تاسو لومړی یو خبره وکړه، ماته مې ویل چې زما شاعري د ځوانانو نه یو څه متفاوته ده. اوس یو خبره بله هم چې دا اوس ذهن ته راغله، هغه یو وجه دا مې چې ځینې شیانې لکه تاسو چې ویلې چې ما هغه په نویو معناګانو باندې استعمال کړي، نو زه خپله شعوري دا کوشش ما کړی دی. زما یادېږي یو کال مخکې یو ملګري سره ناست و، منعقد دی کره کتونکی د مور ته ویل چې دا ځینې سمبولونه منل شوي دي چې دا د دې شي سمبول دی، اوس که یو شاعر هغې دپاره استعمال نه کړي بل شي دپاره استعمال کړي، نو دلته په دې اړه باندې فیصله حکم څه دی که نه د کره کتونکو چې باید څه وایي؟ نو هغوی ما ته ویل چې شاعر دې وکاروي، خو په داسې انداز دې وکاروي چې دغه د دې د کارونې د انداز لوستونکی درک کړي او هغې ته یو معنا ولري لوستونکي ته. نو بیا ما ډېر کوشش داسې کوو، یعنی زه کوم سمبولونه چې زه پیژنم مثلا د آینی په اړه باندې چې زمونږ پښتو ادب کې ویل کېږي د پریشانۍ او د حافظې نه لرلو کنه، داسې مختلف دغه دي، ما کېدای شي د دې دپاره دا بدله کړي. مثلا ما ځینو ځایونو کې د بې وسۍ دپاره استعمال کړی ده، ما ځینو ځایونو کې د په زور تقلید دپاره استعمال کړی ده. دلته یو خبره خو دا ده، په نوې شاعرۍ کې خبره دا کېږي چې ضروري دا ده چې هغه شاعر دې خپله خبره وکړي، نو د خبرې د کولو دپاره یوه لار دا کېدای شي چې هغه د پخواني سمبولونه مات کړي او نوی اړخ دې ورته ورکړي.
یاد صاحب، ما چې ستاسو غزلې وکتلې ردیفونه یې اوږده دي، کله کله اوږده ردیفونه د دې باعث کېږي چې سړی هغه خبره بشپړه ورنسي کولی. د اوږدو ردیفونو په حیثه کې مو څه نظر ده؟
کله کله ردیف داسې وي چې هغه غیر شعوري وټاکل شي، یعنی پخپل خوخه شعر نه ټاکي. خو به زده خبره کوم چې دا به زما کمزوري، یعنی دا به خپل کمزوري ومنم چې ما د ردیف ترغی زلند خپل خبر انده مکمل کړي، او ما مخکې ویل په دې نظر مې چې د خبرې مکمل ول پکړ دي نه د ردیفونو ټاکل پخپل.
ستاسو په شاعری کې دا طرزونه هم ستدي فرزند چې هم نوې دي او هم نه پیګم، امکان لري چې ډیر تکرار په سړی وغمیږي. فرزند د چا سینه کې د سلګۍ فریاد مدام فریاد، د چا سینه کې سمندر روان خاموش روان. یا فرزند بس تا له یاد سره دا یو عادت خاموش عادت، بس تا له یاد سره دا یو ارمان خاموش ارمان. سیده کیدای سی طرز ډیر نه وایي، اما کدا موضوعات ډیر تکرار سي ستاسو په خیال څنګه دا پسلی نه غمی؟
نو ډیر تکرار خو ته بن ستړی کوون کی، ډیر تکرار خو موږ مخکې ویل چې دا ستړی کوون کی. خو یو جواز چې کزې د دلیل به توګه وڅوې، مغه بدای چې هغه وخت به ډیره سخت وي چې هم د انداز زوړی د خبرې تکرار یو هم د خبره خپل ته زړی کن، بیا به بیخي ډیر ستونزمن شي. نو اوس که موږ داسې نشو کولای چې مثلا خبرم نه وي وکړو او اندازم نه وي، نو د نیمړ خو باید نه وي وکړو کنه، نو دغه د خبرې د کولو انداز خو نه وی شو کده موضوعات خپل زړی. او بیا زیاتره نقادان مشران دا وی چې خبرې اردو شعر مو چې دنیا کې نوې خبرې نشته، خبرې ټوله تکرار دي، صرف دغه د کولو نوې انداز پکار دی چې سړی په یو بل انداز باندې خبرو. نو تاسو لکه په دې شعر کې ویل، په دې شعر کې کېدای شي د ځینې خبرې زړې وي، یعنی ډیرو شاعرانو دا خبره کړې ده، خو هغه انداز چې ما نه وې کړی دی، یعنی دومره که موږ وایو چې هغه عمره به پچا باندې نه پیټه کېږي نه بر کېږي، څوک به دومره نه سړی کېږي لکه زړه خبره چې په زوړ انداز باندې وشي.
ستاسو خو آزاد شاعري هم ستا ده، نظمونه هم ستا دي. نو داسې وکړئ چې راځئ یو لنډ آزاد شعر مرته ولولئ.
یو آزاد شعر دی، داسې یو د منظر د هغه دی، داسې یو عکاسي غوندې ده، نوم یې دی کمی عنوان دی. ماخام چې کور تزم په هغه سرک هغه د پارک د غاړي څوکۍ هم هغسې وي، هغه ماشوم اوس هم هغسې سپیلنې دودوي، اسمان وریز بې باران هغسې وي، دنیا هغسې ښکاري، د ښار هجوم او آوازونه ټول د تل په شان وي، خو ته پوهېږې یو توپیر راغلی، زه هغه نه یم ورته، ته هغه نه یې راته.
ډېره مننه کور مدان. نظمونو کې مو لکه په غزلو او په آزادو شعرونو کې مو چې موضوعات له نورو بیل دي، په نظمونو کې مو داسې څه ما ډېر احساس کړی دي، هم د ارایې هغه کوم شکل چې ده، هم د هغه اړخه او هم د موضوعاتو له اړخه. څه نظر مو د ځوانانو ته چې د دې په خاطر باندې چې یو اړخ یې نه وای کې څه باید وکړي؟ یعنی تاسو مخکې په پیل کې یادونه وکړه چې خپله مو اردو ولوسته او د کوزی پښتونخوا شاعري مو ولوسته، ځوانانو ته ستاسو نظر څه ده؟ زه فکر کوم په دې وروستو کلونو کې په پښتو کې، یعنی دا دلته چې کوم کسان دي، موضوعات متاسفانه ډیر زیات تکرار سو غزلو کې، په نورو شاعري وو کې چې دوی وکړه، یعنی یو څه په کار دي چې خلک باید وکړي، یا کوي مشران کوي، کوي ځوانان کوي. نو د دې په خاطر چې تنوع رامنځته سي څه کول په کار دي؟ ستاسو خپل تجربه څه ده؟
نن څه زه ملګرو ته یو مثال ورکوم، ستاسو یو خپل لنډکی آزاد شعر مالوسته چې یو څوک زما د خوانه تیره شوله او خپل د نستونړي کڅادر په خپل ګلابي سات باندې راکوس کړن، داسې یو شعر. او داسې یو شعر مستاسو لوسته د دې وی صحنه ډیر خسته منظر کشي پکې شو، که څه هم تجربه ستاسو خپل او مشاهده ستاسو خپل او خو نه ما چې ولستل داسې لکه څوک چې چاته یو روان فلم یو صحنه یو دوه درې ثانیه و خی داسې. یعنی د هنرمند کمال خو پټوله کې دا دی چې هغه په د ژوند په هر اړخ کې خکولا لټای کوشش کوي. مثلا دا په دې کې دې ته دامو خلک نه پام کیږي، ډیر خلک د ورځې کوڅو کې تیریږي را تیریږي، خو په داسې انداز باندې د یوې صحنې راغستل دا د هنرمند کار دی. د ستاسو د شعر مثال مې دې د پاره ورکړ چې ولې تل هوایی اوسو په خیالونو کې اوسو کنه، یعنی موږ او تاسو د خپل چاپیریال ولې نه لولو؟ ولی مثلا دا ما چې کوم نظم یو کم ہے کنه، دې کې هیڅ د څه تصوراتي خبره نه وشوي، بس د یو ثاني منظر کې شو یو څه کم ہے زما په ژوند کې راغلي دي، او هغه سانه ارڅه ما غسی د خومات هغه سینه دیوس ز هغه سینه ملک اب څنګه بچ پخا پالرته. یا مثلا اردو ادب کې د پروین شاکر خپل کوټی کې د مرغۍ او جاله او بیغي ته څلور بنځ نظمونه لیکلي دي، نه هغه تصویر کشي کړي د تاسو هم داسې فکر کوم ته تکي په اړه باندې اوس لیکلیو کنه. نو یو موږ سره د نوښت د پاره یو لار دا کېدلې شي چې موږ لږ تر لږه د کم چاپیریال کې چې ناستې دلته وګورو چې دلته څه شی دی، دلته ښکلا څه شی دی.
ډېره مننه. کېدای شي یو نظم مراتول ولې چې ډېر وګدم نه یې
خیالن نظم وګورم خاتمانه انداز کې نظم د سوال
میره
تاوي خوشبو نشوي، تاوي خوشبو نشوي وایم ګلاب نه یم. ډېر عجیب نه ده خپل حصے د یو بل د وجودونو برخه دواړه د یو ذات تکمیل مگر بیا هم نیمګړی. پښتنه چا نه وکړو ولې خوشبو نشولی ولې ګلاب نه یم.
ډېر زیاته مننه کور مودان چې راغله او زموږ بلنه مو منله.
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.